السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خپرونې مطالب: له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسېږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست یو، دا کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه،
ژوند سخت ډیر ګران دی. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شوو ستنو شمیر له 3 میلیارد واوښتی دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې
قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه چې عصمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي 2 سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم وایستل، او په دې توګه په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستانه د جرمنی وروستي سرتیری بیرته هیواد ته پلار دی، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. د ډی پی ای خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمني وروستي سرتیری پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هیواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وایستل شول. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه د دغه هیواد وروستي 2 سرتیری له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. په تیرو نږدې 10 کلونو کې تر 1.5 زره ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیره اونۍ د چک جمهوریت صدراعظم اندري بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنیو چارو وزیر یاکوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ، او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سیدآباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداری ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایي افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. د پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل کچېرې وضعیت همداسې دوام وکړي، د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو پکار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والي ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
به گلران او ادرسکن ولسوالی و که در افغان زواکون لخوا پر طالبانو در حملو او نخطو په نتیجه کش په 2 وسلوال طالبان وجل شوی او 1 نور تپیندی، 40 طالبان په گلران او 6 نور په ادرسکن که وجل شوی.
د هرات د والي له مطبوعاتي دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په اوښتو کې 8 شخص شوي ماینونه شنډ شوي او 2 کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې 10 تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې 6 نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولتزی آزادی رادیو ته وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله داسې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله دې ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شینواري نن آزادي راډیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجري لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړۍ روبه کې 150 مخابراتي سایټونه په کلي ډول او یا هم ځینې ځایونو کې په نسبي ډول باندې تخریب او سوځول شوي دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې که دوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنیو ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه وو چې د اترا ادارې په مالي لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان پوز وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خاورې د دوه توی په سیمه کې د پوز پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې یې دا دوه سرتیري ووژل شول. د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یوه بله غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسیې څارنوالۍ د معلوماتي ټولنې آزادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامله کړې او پر فعالیت یې بندیز لګولی دی. د روسیې څارنوالۍ ویلي چې دا مؤسسه د روسیې د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت ګواښي. دا د چک جمهوریت درېیمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیه کې منع کیږي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل یو ځل بیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه هم لرو، خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. جرمنی د خپل ورستی سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د راپورونو له مخې ورستی جرمنی سرتیری پرون د مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستانه شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر له پلوه د ناتو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دوهم هیواد و. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد وروستي عسکر پرون د سشنبې په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاته بي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دوی منړی والی جګړې وروسته د جرمنی تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دویم لوی هیواد و چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2000 لومړي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دویچ ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی دی، خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د دې هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیر بیا د افغانستان د پولیسو پر روزنه او ظرفیت لوړونه کې بیساری همکاری کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمنی له دې کار هرکلی کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هیواد سره په راتلونکي کې د ښو اړیکو هیله لري. د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دا نیټه د مې له لومړۍ د سپتمبر تر یولسمې وغځوله او ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحده ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی یې زیات کړی او ترې غواړي څو د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د پینټاګان وایان جان کربی رسنیو ته ویلي
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنېدنه ده. هغه چې پیښیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنېدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو له یوې میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې لس میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوا یې دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې، هغه څه چې کیدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیری پرون له افغانستان ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال د بلخ لمرسیال ولی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغیز وکړي.
بې له شکه چې د شل کالو په اوږدو کې المانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې تکمیل کړي دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. که المانیان ووځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سرته نه رسېږي، په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو د لاس لاندې دي، هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوې یا نه حل کېږي. نو تاثیر منفي دی هر هغه اصوله چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي، د دې مؤثریت بېله شکه چې زیات دی. خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم د افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړه او ویلي چې د غوث ملاتړ په چوکاټ کې به دوی یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوئ د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زمونږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات هم ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې هم ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زمونږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل کارونه پر مخ بیولی دي، خپل نظامی عملیات تر سره کړی دي. همدغه سي دوی هغه مرستې چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري، د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې موږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناټو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستی پوځي له مارمل کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیزه کړې ده کنه؟
موږ خو اغیز ګورو، واقعنه دغه وروستي تحولات به هم د دغه نتیجې چې د دوی د وتلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بې له شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقمندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی. که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرسیال والی غلام فاروق خپلواکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوې.
هڅه نه د فراغ څخه نه خیمه شته نه بل څه شته، تاسې نه په دې خاورم بیګا.
دا 50 کلنه بسمینه ده چا چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل د کور پریخه په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله او اوبه مو وچې شوې، ولې مو چې کلې پیپونه مو وړل، هر څه د منځه وړل، موږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناست یو. دا کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولې. موږ داسې په خالي مېدا دا یتیمان دي، څو چا وزم کونډه یم، دغه جنه یم کونډه ده زبله.
بسمینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تورسری کونډي مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته په خې فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
زه چې نن راغلم ما د خیمه چې ده ما سوالی چا نه راوړې، که سولر شیشه مې ده سوالی مې چا نه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی زما، چې دا اډوکي پکې بار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وای یو شمیر کورنیو ته مرستې رسولې او د پاتو سروې هم روانه ده.
چې د دې کورنۍ له جملې څخه یو سل نهه ویشت کورنیو سره د حوادثو ریاست او د انکشافي دیهات ریاست مرسته هم ترسره شوې ده او د متباقي کورنیو سروې روانه ده او هغو کورنیو سره به مرسته حکومت ترسره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. حکومت د خپلو لاسته راوړنو دعوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې یو سلو پنځوس زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمېره نوره هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کورونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډېر ګواښي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمېرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډېره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې، یو ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته یې ګوته وخوځوله په اشارې سره، وروره زه مړ کېږم، زه ژوندی نه پاتې کېږم. پلار ته مې
ښایي دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکي کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمه څپه په دې هواد کې نږدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د پنځم کال محصل او څو ورځې وړاندې د کووېډ 19 ناروغي له امله ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوال سره په مینه کوژده کړې وه او نیت یې دا و چې له لوی اختر وروسته واده وکړي، خو کورونا ارمانجن قبر ته ښکته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته بیخي ډېر خوشحاله و او ډېر ارمانونه په زړه لرل. هغه ټول د خاورو سره خاورې شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نږدې غړی دی، وایي وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی ښایي کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. ښاغلی سیال وایي لا هم ډېر شمیر افغاني کورنۍ له دې وایرس سره جدي چلند نه کوي او ښایي دا لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یوه دا چې د په خپله احتیاط ونه کړ، ده ویل چې زه خو ځوان یم، کومه ستونزه نه پیښي، ولې ومو لیده چې ډېر بده ستونزه پیښه شوه. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډېر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډېری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډېر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه ښایي د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېری هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مړو اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په وروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیاتو عمر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروایي ښایي د مرګ کندې ته ټېل وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تېره ورځ خبرداری ورکړی و چې را روانې درې یا څلور نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي، خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوي کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 1,40,216 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمېر وسایلو مرسته شوې. دې ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلي چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدله لکه شر کال چې اوس هغسې په ډېر زیات پر مخ روانه ده، په هره سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي، البته دا یوازې د قاتلانو دپاره ده یا د دولتو دپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورماوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوې وه، دغسې یو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کومه سیمه کې هوا خپرې وي هم وي په هغه سیمه کې دغه سیمه کې نه یو بل شاته دي او نه دغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څونه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي، نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا ټینګ منیج کېږي او د روغبړ او دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور، څوم ورځ د غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بند ده، دولت خو ځمکې لارې نه وي، هوا د لارې اعلانات کوي او کته مړې او پاتې کېږي، کته لاره بنده او کته کې دولت کوي، هو عوامو ته نه کړي، دا خو د عوامو پر مخ لاره تړل شوې. موږ هیله لرو چې پیغام دی ورسې دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار مکو، دولت خو یې ځان خو اکمال کوي، دا وعده لري کوي عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارټي کوي، دا وړې جنریټر یې دی او تیل نشته دی او خلک ناز یې کارونه د خلکو خرابې دي ولا نشته ولا نشته. نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه په دولت په ضد نه کوي، دا عوام په ضد کوي، دولت خو کوي خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 2 میلیارد واوخت. په دې ستر پیمانه د کورونا واکسین له 1.5 کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کورونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارد واوخته دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کورونا پر ضد د واکسینو په دې لوی نړیوال کمپاین کې د بېوزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ 20 بډایو هیوادونو د تطبیق شو واکسینو 23% کارولی دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي، تر اوسه یې په نړیوال کچ تر 11% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 30% کارولی دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده، او د نړۍ نور بېوزله هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیعت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم گبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس دلتا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 270 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید 19 د یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په عین حال کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او 1:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې عصمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسله وال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه د دغه هیواد وروستي 12 سرتیري له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د مخابراتي خدماتو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د پاکستان پوځ وایي 2 سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د روسیې حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسیې څارنوالۍ د معلوماتي ټولنې آزادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت کې بندیز لګولی دی.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له 10 کلنۍ ښکته عمر لرونکي لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله د آسیا مرکزي سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللې. د آسیا د 10 کلنو لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د جون له 1.5 د جولای تر 9 نیټې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او کرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د 10 کلنو ښکته عمر لرونکي نجونې په خپله لومړۍ سیالۍ کې د جمعې په ورځ د جولای په 2مه په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا گراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د لس روزونکو په لارښوونه د گراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د گراس روټس ډیپارټمنټ مسؤل علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر 10 کلنو ښکته منتخبي فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوی بللې. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر په چاو ګټله او لومړی توپ وهنه وکړه. لستر شایر په ټاکلو شلو ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړې کړې. سکاټ سټیل 43 او هیریسن لیس 2 منډې وکړې. د محمد نبی اړوند نار تمتن شایر لوبډلې په 19 اوور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې یو لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق 2 لوبغاړي وسوسه ول او په توپ اچونه کې بیا 8 منډې وکړې. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ اچونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په 10 لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولې.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څر ډول ده. ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې ښه، خو یو شمېر یې له ستونزو ډک بولي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کاله وړاندې د دغه ډلې